دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوئ. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسی ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز، پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1823 میلادي کال کې، دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورد یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنی سره یو ځای سوی دی. په شرکی کمپنی کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری وه. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت بیا درلودی، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک وو چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابعو مو مرسته ترلاسه کړه؟ او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولي؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه یې د لی مسریر پښتو ژباړه ده، دوهمه برخه یې په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1809 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامره باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین دا په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذونو څخه. درېیمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړن یې باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د لی پروت وو، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسني زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسني والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوي دي. د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1890 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي، او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې یې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډیره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی ښارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل سوی دی، ودان سوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې سوي دي، چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالیو تعداد 19 ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې تابان بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دی په ډیر ځایو کې وایي چې افغانان ډیر میلمه پاله، ډیر غښتلي، ډیر با فرهنګه، ډیر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی یې زموږ تر سلاخیو کوچنۍ خو چیرې دي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو با کیفیته یو شی دي. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډیر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه، یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باک یا اوسنی زابل یا شهر صفا، په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سوله. دغه ارکام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارکامو کې یې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټکی په ټکی تحت اللفظي یا آزاده ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربې. هر وخت چې وشاربل سوله بیا به په خپل پنځو حواسو باندې هغه موضوع د پخوانۍ ژباړه مضمون کتاب هر موضوع چې وه د هغه سره بې پرتله کوي. د قلم د نوک یا د قلم تر سر چې هر څه راووتله او ولیکل شوله دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دغه کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دی.